کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده، خو وروسته یې دا خبر رد کړ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420122122.
د پلازمینې کابل د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې په دې ښار کې ورځ تر بلې غلاوې زیاتې شوي، خو د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي د پخوا پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
کابل د ښار نه روان شوم، بوتپاک چرینې چې په تیریدو کې دغه ځای کې مخې ته راته غلا راووه.
د پلازمینې کابل د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکي عبدالمجید چې په دغه ښار کې خواري مزدوري کوي وایي دوه شپې وړاندې ماښام ناوخته کور ته پر لاره موټر سایکل سپرو غلو لوټ او پیسې او موبایل یې ترې واخیست.
یو روپۍ راته پرې نه خوسته، ټول یې رانه واغستلې.
د ادعا کوي چې په دې ښار کې د پخوا په پرتله وسلوالې غلاوې زیاتې شوې دي.
د کابل په ښار کې د ماښام اذان نه وروسته دومره زیات لګېږي چې هر سړی د ماښام اذان نه وروسته په کوڅو کې دومره شوي چې رواني غلاګانې کېږي. ټولو جفاو دواره شروع دی، جیبونه خلکو نه وسي، یو روپۍ نه پرېږي، موبایل د سړی پیسې سړی ټول د وسي.
دی وایي له هغې شپې وروسته سخت وېرېدلی او نور د ماښام له اذان سره سم کور ته ځي. عبدالمجید وایي فکر یې کاوه چې د طالبانو پر راتګ به د غلاو او جنایي پیښو کچه صفر شي، خو په خبره یې داسې ونه شول. د کابل ښار د کوټه سنګي سیمې یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي هم ورته ادعا کوي. وایي د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې غلو ونیسي، خلک یې دومره ډار کړي چې لږ تر لږه د غلو د زیاتېدو په اړه غږ هم نشي پورته کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لویه ستونزه د طالبانو د حکومت د امنیتي سرتیرو د یو منظم لباس نه موجودیت دی، او هر څوک کولی شي ویښته او ګیره اوږده کړي او له همدې کاره په ګټې په کابل ښار کې وسله وګرځوي.
دوی باید یو منظم یونیفورم کې وي تر څو تحقیق وشي له هغه کسانو سره چې سپې استفاده کوي. نو تقریبا لس میاشتې وشوې تر اوسه پورې هم دغه مسله نسي پاتې. اوس که یو څوک ټوپک په غاړه اچوي، ویښته یې پریښي وي، خولۍ په سر یې او لونګۍ په سر یې، نو دغه تحقیق سخته ده چې دا اوس طالب ده او که غل ده.
خدا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پولیسو ته د نوي یونیفورم د ویش د پایل خبر ورکړی. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو او په ځانګړي ډول فیسبوک کې هم په پلازمینه کابل کې د غلاو او شوکو د زیاتېدو خبرونه ډېر شوي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د پخوا په پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې او هڅه روانه ده چې دا کچه صفر ته راښکته کړل شي.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوام. پا بلخ که ادبی بهیر لمیاشت و میاشت و روست بیا غنده پیل کری. په هلمند کې چې ادبي بهیرونه پکې غوړېدلي وو، نن سبا دا غونډې یو مخ درېدلي.
تر دېر لسو ونیو اتنې په تقریبا یوازې 400 ونیزې مشاعره درلود.
د ژباړې په اړه بحث لرو.
لیکوال له فکر سره بلدتیا ډېره مهمه ده.
په ژبه کې هم کامل تسلط ولري.
یو عادي متن دی، بل تخنیکي
شعر هم لرو.
ګونګې اوښکې، ګونګ زه، ګونګ دیوالونه، چا با نه اورېدل تدری واړو غونا.
کیسه هم درته کوم.
ډګروال یو زوی وی، هغه ورک شوی وی.
که تر پای را سره وی، نور مطالب هم لا سړي رډیا دی وی مجلې څخه واوري. د بلخ ادبی خوځښت مومن بابا ادبی بهیرونی سی غونډې لمیاشتو میاشتو وروسته بیرته پیل شوی. دا ادبی بهیر لنشتی دول سیزورا پدی خود افغانستان پا شمال کی پا زانگره دول پا بلخ ولایت کی پا ادبی و فرهنگیات سو بخته. دا بلخ ادبی خوزشت مسئول فرید احمد طوفان ازادی را دوتا دا دی بهیر دا حد سو پا عده وویل.
دا پختو ادب مشهور سیرین منزلی دو غوی دا پار یادغوندی و منزغوندی تر سر کردی دی کتابونه چاپ کردی و مجله خپری کردی دی دری تر سنگ اونیزی غوندی لرلی دی پا اونیزی غوندو که منگ ادبی بحثونه لرو ادبی کرکتنی که و او دا زینو ادبی موضوعاتو پاڑا لیکچرونه لرو او درې تر څنګ مشاعری هم لرو.
د بلخ ادبی بهیر غونډې د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته ځنډېدلې وې. د دې بهیر غړی رفیع الله ریحان د خوشی احساس کوي چې د دوی غونډې بیا پیل شوې دي.
یو خو هغه ادبی تند از مجماتیږي او همدارنګه په ادبی مسایلو باندې ډیر خوندور بحث کوي. د دې تر څنګ مونږ پکې خپل یاران بیا سره وینو، د زړه خواله سره کوو یو بل سره. تر ډیره پورې خو زمونږ هغه پوکس بیا په ادبي مسایلو باندې وي چې دا د هر یو شاعر لپاره، د هر لیکوال لپاره ډیر خوندور وي او خوندور بحث پرې کیږي.
د بلخ ادبي خوځښت مومن بابا ادبي بهیر فیسبوک پاڼه هم لري چې له هغې لارې د خپلو غونډو راپورونه خپروي. د دې بهیر په غونډه کې شاعر راز محمد عادل خپل شعر اوروي.
ولې د حالات په بدلون میں حال بدل شو، د وطن د خلکو غم را سره مل شو، کتابچه قلم را واخلم الهام نوی شاعری می تتشوی دست چل شو. غزل دی د دروازه زنجیر تالو، څوک په خار کې نو، حلقې په دار کې زړېدې، مجرم په دار کې نو، کالبوت پروت و ماشومان هم ترینه نه یریدل، یخنی وجل او نفس ته زهر مار کې نو، د ښکاري زړه لکان کلکو چې ماشه یې کش کړه، فصل یو درس په څانګه ناست توتی چنار کې نو، او د اسمانونو چینې وچې شوې د چا لنیتا، د اسمانونو چینې وچې شوې د چا لنیتا، څاڅکه شبنم د ګل په پاڼه په سهار کې نو، او سوچ تر کلی رسیدم را نه قضا شو خدایا، سوچ تر کلی رسیدم را نه قضا شو خدایا، لمن می کاو حکم جماعت په دغه لار کې نو، او په نیم نظر ژوندۍ کې دی عدل نه یې قتل، په نیم نظر ژوندۍ کې دی عدل نه یې قتل، یو زرا د ترحم دستا په یار کې نو.
په بلخ کې ادبی غونډې پیل شوې دي. کله شماله جنوب ته مخه کړو، په هلمند کې بیا تر دې دمه په تیرو څه باندې لسو میاشتو کې لیکوالان او شاعران نه دي توانېدلي چې ادبي بنډارونه بیرته شروع کړي. بصیر الحق عادل په دې اړه مفصل راپور لري.
هلمند هغه ولې چې په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د لویو مشاعرو، ادبي او فرهنګي ټولنو، د کتابونو، مجلو او اخبارونو د چاپ او دغه راز به پر کور دننه او بهر څخه د نومیالیو شاعرانو، ادیبانو او د پښتو ادب د عالمانو کوربه و، خو اوس پکې یادې ټولې هڅې مړاوي ښکاري. د هلمند ولایت یو شمیر فرهنګیان او د ادبي بهیر غړي وایي د اسلامي امارت په بیا ځلي واکمنېدو سره چې لسو میاشتو یې ډېرې تیریږي، هلمند کې فرهنګیانو هیڅ فرهنګي غونډه یا هم مشاعره نه ده کړې. د هلمند ادبي بهیر فعال غړی او ځایي شاعر صدیق الله منصور ازادي راډیو سره خبرو کې ویل، ډېرې شاعران بهرنیو هیوادونو او یا هم د افغانستان نورو ولایتونو ته کډوال شوي دي. د دوی جذبه مړه ده او د مخکې په څیر مشاعرو او ادبي بنډارونو ته د ځوانانو لیوالتیا هم نشته. هغه وایي اوس ډېرې فرهنګي ټولنې او یو شمیر سیمه ییزو رسنیو چې د ادب او فرهنګ په غوړېدا کې برخه اخیستې وه، تړل شوي یا یې خپل فعالیتونه ځنډولي دي.
دا ادبی فعالیتونو د پیکا کېدو لامل خو لومړی دلته جنگ وو. دلته په مرکز لشکرګاه ته نږدې یا خپل په لشکرګاه کې ډیر وخت جګړه روانه وه، ډیر کسانو په دې خطر باندې هم ادبي فعالیتونه پرېښول. او بل دلته اقتصادي ستونزې دي چې یعنی شاعرانو نسي کولی چې دا ټول فعالیتونه دي د ټولنې د جوړېدلو، د ټولنې د دفتر دپاره، د هغوی مصارف د خپل د جیبه څخه شاعران ورکړي، ځکه چې شاعران هم تر ټولو هغه کمزورې طبقه ده د اقتصادي لحاظ څخه.
لالا خان خروټی بیا هغه شاعر دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې د هلمند ادبي بهیر فعال غړی پاتې شوی او نږدې په هر مشاعره کې برخه اخیستې. نوموړی وایي هلمند کې ادبي فعالیتونه یوازې د اسلامي امارت پر اتلو سره نه، بلکې لښکرګاه ورڅیر مسیمو ته د جګړې د اور په تودېدو چې ځایي خلک نورو سیمو ته کډوال شول، ورسره شاعران هم تیدو پرک شول او مشاعرې ودرېدې.
سی یو خو هغه زاړه ادب پالان او فرهنګ پالان یا سره ورک شو یا له سیمې ووتل یا همدالته په خپلو کارونو بوخ شول. اوس هغه مخکې به تلویزیون والا راتلو، دا مشاعرې به ثبتېدې، په راډیوګانو کې به ثبتېدې، د دې زمینه برابره وه، څه به دولت هم لاس ورکاوه د شاعرانو ته، د دې زمینه به یې ورته برابروله چې له نورو ولایتو هم ادبي څیرې لیکوالان راسي او دلته د هلمند له شاعرانو سره په ګډه سره سیمینارونه وړاندې کړي، مشاعرې وړاندې کړي او ادبي بانډارونه، د کتاب مخکتنې او دارنګه نور ادبي مسایل به سره شریکول.
خاغلی خروټ وایي اوس هم مشاعرو او ادبي بنډارونو ته له دې امله چې امنیت دې زمینه برابره ده، خو د ده په خبره اسلامي امارت کومه لیوالتیا ورته نه ده ښودلې. د هلمند ادبي بهیر منشي او تان شاعر عرفان همدرد وایي له تیرو لسو میاشتو راهیسې ادبي بهیر چې هلمند کې د ټولو بهیرونو په سر کې دی، هیڅ فرهنګي غونډه او مشاعره نه ده کړې. نوموړی وایي کله چې شاعران او فرهنګیان د کلتور ځایي ریاست ته ورشي، هغوی نه د هو او نه هم د نه ځواب ورکوي، چې په دې سره ډېری فرهنګي ټولنې او شاعران دا جرأت نه لري چې د تېر حکومت په څیر په آزاد ډول خپلې غونډې او ادبي فعالیتونه راپیل کړي.
دلته په اونۍ کې یو ځل خامخا درې ځایه رسمي اونیزې مشاعرې او ناسته کېدلې چې د هغوی د جملو څخه د هلمند ادبي بهیر غونډې بېله متفاوت شولې. ځینې وختونه هلته په دا وروستیو کې په 15 ورځو کې یوه غونډه ترسره کېدل. دلته بیا په پوهنتونونو کې، په نورو لویو ناستو کې، په فراغت غونډو کې، په اتمی په اونۍ کې په 15 ورځو په 20 ورځو کې یوه مشاعره یوه ناسته کېدله. د هلمند ادبي بهیر غونډې د دې ټولو غونډو نسبتا ډېرې مهمې وې، ځکه هلمند ادبي بهیر د 1980 کال څخه فعالیت را شروع کړی و. تر 1989 پورې تقریبا یوازې 400 مشاعرې درلود.
نوموړی وایي په دې ادبي غونډو کې به یوازې مشاعره نه، بلکې د پوهنتون د استادانو لخوا پر بیلابیلو موضوعاتو لیکچرونه، کره کتنه او ادبي بحثونه کېدل.
خو په اوس وخت کې که وګورو، د دغه تحولاتو در رسیدو سره سم هلمند ادبي بهیر له لومړۍ ورځ تر اوسه پورې، یعنې د 9 میاشتو په تېرېدو باندې، بیا یوه مشاعره ملته نه ده شوې. نو نور مشاعرم د دسی د پسرلنی مشارکې یاد کو یا نور مهم مشاعر تر د پولیس تر سره زوی.
د هلمند ادبی بهیر منشی وایي دغلته د ادبی بهیرونو فعالیت 80% کمزوري شوه دي، فعالیتونه په نشت شمار دي، او د خبره چې هلمند ادبی بهیر د ادبی فعالیت او فرهنګي غونډو یو مهم بنسټو چې وس هیڅ ناست او فعالیت نه لري. هغه وایي ممکن دا فعالیتونه تر نامعلوم مودې پورې داسې پیکو ځنډول شوي پاتې شي. دا چې په هلمند کې ولې په تیر حکومت کې ادبي بنډارونه، مشاعرې او رسنوال فعال وو، دغلته میشت پښتو ادبیاتو استاد نذیر احمد رښتینی په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دلته په دربار کې یا کوایم د حکومت ته خوا څخه ادبا یا لیکوالان لمنځل کېدله، د دوی ډېر احترام کېدی، تشویق یې کېدی، وخت پر وخت مجلسونه ورته جوړېدل، وخت پر وخت باندې بیلابیلو ولایاتو ته دوی سفرونه تنظیمېدل.
استاد نذیر احمد رښتینی وایي په تیر کې د حکومت ترڅنګ د یو شمېر موسسو او بنسټونو لخوا هم د ادبي ټولنو او رسنۍ او مالی ملاتړ کېده، چې په اوسنۍ حکومت کې رسنۍ او ټولنې کوم مالی ملاتړ نه لري.
د هلمند په باب که زه معلومات ترته درکړم، په هلمند کې د 1400 په شاوخوا کې غږیزې راډیوګانې، همدارنګه په دغه کوچنک لشکرګاه ښار کې 4 تلویزیونان، او که ووایو په لسګونه چاپي مطبوعات چې په دوی کې جریدې شاملې وې، مجلې شاملې وې، همدارنګه ادبي ټولنې خورا په چټکۍ سره ایجاد شولې.
دغه راز ښاغلی رښتینی وایي په تیرو 20 کلونو کې د ادبیاتو د ودې او پرمختګ او ترڅنګ یې د ادبي کتابونو څومروالي او څرنګوالي ته هم کمساري توجه وشو، چې د ده په خبره دا یو واقعیت دی. سره له دې چې هلمند کې له 13 میاشتو راهیسې ادبي او فرهنګي هڅې ساوتلي ښکاري، تازه د هلمند اطلاع د کلتور ریاست لخوا راتلونکو 2 ورځو کې د هلمند سیر مشاعرې د جوړېدو خبرتیا خپره شوې ده. هغه مشاعره چې په 13 کلونو کې ورته آن له خیبر پښتونخوا او یو شمېر نورو سیمو د ځایي حکومت لخوا شاعران او فرهنګیان وربلل کېدل، چې شعر و شاعری ترڅنګ په کې د ټنګ ټکور او محلي موسیقي پروګرامونه هم ترسره کېدل.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه، هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمیږي.
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې له آزادي راډیو.
گونگ اوشکی، گونگ از، گونگ دیوالونه، جاوان وریدل، ده دری وارو شخونه. آمین فنادا شیر از دیر روی مجلی ترالی شلی، لدیس خیار.
گونگ اوشکی، گونگ از، گونگ دیوالونا گونگ اوخکی گونگ از گونگ دیوالونا چا وا نوری دل تدری واڑو غگونا کست وزی گم کورکی گم عیب نوی عیب داوی کمی وکڑن فریادونا کاش کے هغه زمانہ کې ز پیدا وای چلا نو پیدا شوی رواجنا آئی نم چې ژیړی رنگ ته مسکی دا بختورا پزړه نه لري داغونا لقیامت به مې ډېره ویره نشي ما لیدلی دی وطن کې قیامتونه لفنا دے رومانی غزل ہیرے لفنا دے رومانی غزل ہیرے سڑے مات دے زخمی شوی خیالونا گنگ اوخ کے گنگ ازا گنگ دے والونا چاوانو رے دل ددرے وارو غگونا چاوانو رے دل تدری وارو غگونا
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري په نړۍ کې موثر پرمختګ ژباړې ته ضرورت زیات کړی دی. سوداګر د بل هیواد د تاجر په ژبه باید پوه شي. ګرځندوی ته پکار دی چې د سفر په وخت وپوهېږدي چې چېرته ځي او کوم ځایونه ګوري. په ادبي برخه کې له پخوا راهیسې ولسونو دې ته پام و چې هنري کتابونه له نورو ژبو خپلې ژبې ته وژباړي، په دې ډول خپله ژبه شتمنه کړي او خپل لیکوال او لوستوال د نورو ژبو له هنر سره آشنا کړي. د ژباړې په ستونزو او اهمیت مې د حیات ژوند، عبدالرحمن فرقانی او خان محمد ستانکزي نظر اخیستی دی. حیات ژوند د یو شمېر نورو ژباړو تر څنګ د نوبل د جایزې د ګټونکي فرانسوي لیکوال البر کامو دوه کتابونه، یو ناول او یوه ننداره پښتو کړي دي. عبدالرحمن فرقانی د سید قطب التصویر الفنی فی القرآن، د قرضاوی الاجتهاد فی الفقه الاسلامی او یو شمېر نور کتابونه ژباړلي دي. خان محمد ستانکزی له 2015 کال را په دې خوا آنلاین ژباړه کوي. دوی له یو شمېر نړیوالو مؤسسو سره په حقوقي، تعلیمي او د بانکداری په برخو کې له انګلیسي پښتو ته ژباړې کړې دي او له پښتو څخه یې متون انګلیسي ته ترجمه کړې دي. عبدالرحمن فرقانی په دې نظر دی چې د مبدا له ژبې د مقصد ژبې ته په ژباړه کې یوازې د دې دوو ژبو پوهېدل کافي نه دي. ژباړن باید د مبدا د ژبې له کلتور سره آشنا وي.
په ژباړه کې کله هم داسې پېښېږي چې یو فرهنګي ستونزه یې تر ډېره حده پورې دا ده چې ته یو کلتور، یو فرهنګ د یوې ژبې نه بلې ژبې ته ژباړې، نو دا خو ډېر مهم مسؤلیت دی. نو ته تر ډېره حده پورې د دو کلتور په ټولو زوایایو یا په هغو تفصیلو هغې نورو جزئیاتو باندې پوه باید وي، په هغو ژبه کې هم کامل تسلط ولري. په هغو تقریبا زه خو د دو احساسم کوم چې په هغو سیمه کې د ژوند کړیوي د خلکو د عادت او د فرهنګ او د کلتور سره پوره بلدیت ولري تر څو وکولی شي هغه څه چې هلته شته د خپل کلتور او د هغه سره وفق ورکې او په هغه عبارتونو باندې هغه شی ورژباړي دلته چې هغه خلکو ته قابل د قبول وي او یا د هغو نه استفاده وکړی شي.
کیسه لیکوال او ژباړونکی حیات ژوند په دې اند دی چې ژباړن باید لږ تر لږه د مبدا ژبې له فکر سره آشنا وي.
د شاغل ژوند په وینا چې د کله د البر کامو آثار ژباړل تر نړیوالې دوهمې جګړې را وروسته د اروپا د هغې زمانې له فکر سره ځان څه ناڅه آشنا کړی و. کله چې موږ ترجمه کوو نو څو مهم فکتورونه
چې باید موږ متوجه اوسو. یو مثال کې چیرې یو داسې یو لیکوال د لاتین امریکا یو لیکوال راوخلم او زه د لاتین امریکا له هغه تاریخ او پیښو سره بلد نه اوسم، زه نشم کولی چې هغه آثار وي یا که چیرې داستان وي یا کوم بل
نوی ټکنالوژي په سرعت د بدلېدو په حال کې ده. نو ژباړې ته اړتیا په ورځني ژوند کې په چټکۍ په زیاتېدو ده. څه باندې شپږ کاله مخکې د انټرنیټ پلټونکې پاڼې ګوګل پښتو هم د ژباړې برخه کړه چې په اسانۍ له نورو ژبو پښتو ته ژباړې کېدای شي. که څه هم د ګوګل ژباړه په تېرو شپږو کلونو کې د ځینو رضاکارانو په مرسته پیاوړې شوې ده، خو په ادبي برخه کې که دا ژباړه هر څومره کره شي ممکن د عکس ځای ونیسي چې هیڅ وخت یې د هنري رسم ارزښت نه دی پیدا کړی. خان محمد ستانکزی په دې باور دی چې په تېرو اوولسو کلونو کې دا ژباړه ورځ تر بلې بهتره شوې ده.
پښتو کې ډېر زیات کار روان دی. زه خو یو لږ کسان یم چې تقریبا 2015 کال په دې خو آنلاین ترجمه کوم، مختلفو کمپنیو مختلفو ادارو سره په دې انټرنیټ لارې نه کار کوم. ما ته اندازه یو څه لګیږي چې څومره کار په پښتو کې روان دی. دغه بهیر دی نه کوم داسې یو ګلوبلایزیشن دی. مونږ که رقم یو خلک مونږ لاس نه نیسي چې ورسره روان شو. البته زمونږ خپل خواري هم په کې ضرورت په کار ده چې مونږ خپل هڅه وکړو.
لیکوال حیات ژوند له ګوګل ژباړې استفاده کوي، خو د ده په باور دا ژباړونکې وسیله باید پیاوړی شي چې ډېر کار ترې واخیستل شي.
متاسفانه ګوګل خو خصوصا پښتو برخه، البته موږ پښتو برخه باندې غږېږو، ډېر کار ورته نه دی شوی. او ځینې یعنی امتحان کړی مې ده، ډېر کله ما امتحان کړی ده، مفاهیم یې ناسم را ترجمه کړي دي، نو په دې دلیل باندې ما ترې لاس کړی ده
کلمه. د ټیک پټیک ژباړې په برخه کې عبدالرحمن فرقانی وایي
تر ډیره حده احساسي کې د ژباړې په ډګر کې کله چې موږ د عربي ژبې نه پښتو ته ژباړه وینو تر ډیره حده پوری ټیک پټیک یا په یو بل عبارت باندې رنده ته ژباړه هم ورته ویل شوې ده. د ټیک پټیک ژباړه هم ډیره مروجه ده چې په دوه کې هم تر ډیره حده پوری یعنی د عربي ژبې ترکیب دی جملو ادبیات او نور مسائل هغه داسې لکه پښتو ژبه په دې شکل باندې نه دي. پښتو ژبه به ځانته خصوصیت لري، لیک دود ځانته خصوصیتونه، ځانته قواعد او د جملو ترکیب، د جملې د اجزا او ترکیب، مبتدا او خبر څنګه چې دلته پښتو کې دی هلته په عربي کې هغه توپیر کوي. نو په دې شی باندې باید یو څوک مسالت وي چې تر څو پورې وکولای شي مفیده ګټوره ژباړه لوستونکي ته وړاندې کړي.
په حقوقي موضوعاتو کې که چیرته یو یو ټکی ته دقت ونه شي ممکن په ژباړه کې ستونزې پیدا شي. خان محمد ستانکزی چې دا ډول متون کلونه کلونه ژباړلی دي او لا هم کار ورته کوي په دې باور دی چې تر ټولو سخت متن حقوقي یو دی.
عادي متن دی، بل تخنیکی نیمه تخنیکی دی، بل پوره تخنیکی دی. صدا بیا هر یو دغه مطابق دی، د سختوالی دی مطابق ورته وخت ورکول کیږي او توجه ورته کیږي. نو حقوقي مسایلو ته توجه ډیره په کار ده نظر هغه ته، ځکه چې صدا د سده حقوقي لکه طبي او ډاکټر چې کار کوي او په مریض باندې کوي دا اپریشنونه کوي، نور داسې علاج کوي چې چیرې هغه کې آیبراسي نو کېدای شي مریض عمري. دغه رقم حقوقي مسایل هم دي، بالخصوص لکه تاسو ګورئ په دې قراردادونو کې چې قراردادونو کې یو معمولي غلط راغلط شي بیا لغې نه دغه ټول قرارداد عیب یو لوري ته ورځي.
کلمه په کلمه ژباړه تر ډیره د ادبي متونو لپاره د استفادې وړ نه ده، ځکه چې په هنري متونو کې ګڼ کلمات په خپل ذات کې معنا نه ورکوي. لڅنګلوري سره یا په جمله کې خپل معنا بدلوي. بل ډول ژباړه معنوي ژباړه ده چې د ځینو کره کتونکو په باور غوره ژباړه ده. په دې ژباړه کې د اصلي ژبې د الفاظو او جملو معنا ته په دوهمه ژبه کې هم دقت کیږي او ژباړونکی مفهوم په امانتۍ انتقالوي. په آزاده ژباړه کې بیا ژباړونکی د دقیقو کلماتو او مفاهیمو د انتقال لپاره ځان نه اړ کوي. ممکن ځینې تغیرات د موضوع د وضاحت په خاطر په متن کې راولي. په اوسنۍ زمانه کې که یوه لور ته د ژباړې ضرورت د ولسونو ترمنځ د ارتباطاتو له زیاتېدو سره زیات شوی دی، بل لور ته د علم پرمختګ ژباړه سخته کړې ده، ځکه چې علوم د تیرو پیړیو په څیر نه دي، په جزئیاتو او فروعاتو ویشل شوي دي او تخصصي شوي دي. عبدالرحمن فرقانی هم پر تخصصي ژباړې ټینګار کوي.
یوه بله مسله هم د ژباړې په حصه کې چې دلته شته ده په افغانستان کې، خصوصا هغه د ژباړې په برخه کې غیر مسلکي ژباړه یا په بل هغه اړخ کې په هغو برخه کې ژباړه چې هغه د تا مسلک نه دی، اصلا تا ویلی سیاست دی، ویلی د ادب دی، ویلی د اقتصاد دی، خو تر لټېږي په نورو تخنیکی برخو ساینسي مضامینو کې یا نورو مسایلو کې هغه کې معلوماتو کې یا موضوعګانو کې ته ژباړه کوي. په دې خاطر باندې هغه ژباړه چې کله د هغو مسلک سره ته بلد نه وي، اصطلاحات یې درته معلوم نه وي، مفاهیم یې دې سم درک کړي نه وي، نو ته نشي کولی چې هغه ګټور ژباړه وړاندې کې. هغه ته د غیر مسلکي ژباړه هم ډیره مروجه ده چې زه فکر کوم دوی باید مخنیوی وشي.
په ځینو مواردو کې بیا ستونزه دا ده چې په پښتو کې ګڼې تخصصي برخو د مبدا د ژبې په څیر واده نه ده کړې. خان محمد ستانکزی چې له یو ایس ایډ موسسې سره په بانکي برخه کې کار کاوه، وایي چې د پښتو ژبې د اصطلاحاتو یو لیست یې ورسپارلی و چې په ژباړه کې مرسته ورسره وکړي.
ما د افغانستان بانک کې چې د یو ایس ایډ یوه پروژه باندې کار کوو، بیا هلته موږ ته یو لیست د اصطلاحاتو راکړم. نو ما د هغه نه دا د انګریزي اصطلاحاتو چې هغه باندې بیا ما کار وکړو، هغه مې داسې یو هغه ته برابر کړ چې کله وروسته نور ترجمه کوله هغه نه به مې استفاده کوله. مشکلات پکې وو.
له حیات ژوند څخه به واورو چې دا ډول لیستونه ګټور دي.
دا لیست کچیر د اقتصاد د برخې هغه پښتو شوي پښتو شوي کلمې وي یا مفاهیم وي، نو دا خو به شک ډېره زیاته ګټه لري. مثال همدا اوس د قاموسونو په نامو باندې آنلاین هغه دی یو قاموس دی، یو مختلف ډکشنریان دي پکې، یعنی دا په ترجمې کې ډېره زیاته مرسته کوي. حتی ګوګل سي هلته ګوګل ترانسلیټ ډېر کسان پکې لاسوهنه کوي او کېدای شي ځینې کلمې پکې ناسمه ترجمه شي، خو دا ډکشنریانې دغسې لیستونه له پښتنو ژباړونکو سره یا مترجمانو سره خورا زیات هغه مرسته کوي.
خان محمد ستانکزی وړاندیز کوي چې همدا یې وخت دی چې د ژباړې لپاره پښتو ژبې ته ډېر کار وشي.
هغه مربوطه ارګانونه چې څوک دي غوښت دا وړاندیز وکړم چې د ګوګل او د ترجمې په برخه کې توجه زیاته کړي، ځکه چې موږ اوس داسې یو چې اوس موږ هغه د کاپیرایټ قانون هم نه دم امضا کړی، د افغانستان نه دم امضا کړی، نو دغه وخت موږ کولای شو چې د ترجمې له لارې ډېر زیات مواد خپلې ژبې ته راښکته کړو.
ټکنالوژي د ژباړې لپاره اسانتیاوې پیدا کړې دي. که د مبدا ژبې په متن کې یو مکان یاد شوی وي او ژباړونکی پرې ښه نه پوهېږي، نو د ګوګل نړۍ مو ممکن له هغه مکان سره د تصویر او ویډیو په مرسته هم آشنا کړي. د انټرنیټ له لارې د یوې کلمې په اصلي مفهوم د پوهېدو لپاره د بېلابېلو ژبو ډکشنري هم ترلاسه کولی شو، او داسې نورې اسانتیاوې شته. خو پکار ده چې ښه انټرنیټ ولرو. د یوې نوې سروې له مخې افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې د کور دننه انټرنیټ یې ډېر کمزوری دی، خو په موبایل کې انټرنیټ تر ځینو هیوادونو پیاوړی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګې کړي.
د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان په خوست کې هم د کتابونو پیر او پلور کم شوی دی. د کتاب پلورنځیو مسؤلین او فرنګیان وایي د کتابونو د پیر او پلور د کمیدو اساسي علتونه د خلکو د اقتصاد خرابیدل، د فرهنګي هڅو کمیدل او یو ډول بې باوري ده. بل لور ته ځایي چارواکي وایي کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر د ولایت په کچه د کتاب میله پلان کړې ده. نور حال د نجیب الله خیل پوراپور کې
په خوست کې د کتاب پلورنځي مسؤلین وایي چې د پخوا په پرتله د کتابونو پیر او پلور سوړ شوی او خلک لږ کتابونه اخلي. دوی زیاتوي لیوی خو د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او بل لوري ته په راتلونکي د ځوانانو باور کم شوی چې له دې کبله کتاب اخیستلو او کتاب لوستلو سره د هغوی مینه لږه شوې ده. د خوست په کتاب بازار کې د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤول غلام رسول آزادۍ راډیو ته وویل د خلکو د اقتصاد د خرابېدو له کبله د کتاب پیر او پلور 70% اغېزمن شوی دی.
کتاب د اوس حالاتو کې تقریبا 70% خوند نشته. علت دا ده چې خلک پیسې نه لري، د دې له وجې چې خپل ډوډۍ واخلي نو کتاب به پچی واخلي. دا چې مخکې خو دومره کتاب خرڅېده تقریبا مونږ ورځ کې بچ 150,000 روپۍ سودا کوله. د اوس حالاتو کې مونږ 1,000 روپۍ سودا کوو. مثال مخکې سه 100% کتاب خرڅېده، اوس 150% نه خرڅېږي. یوازینی علت دا ده چې خلکو اقتصاد کمزوری ده.
د رڼا کتاب پلورنځي مسؤول عزیز الله بیا وایي مخکې خلکو د حکومت په بیلابیلو ادارو کې دندې اجرا کولې او معاشونه یې درلودل چې د دې معاشونو یوه برخه به یې د کتابونو د رانیولو لپاره خپلو اولادونو ته ورکوله.
هغه وخت کې چې مثال جمهوریت و کتابونو ته مینه ډېره وه، البته اوس کتابونو ته مینه کمه شوې ده. یو د خلکو د معاشونو په نسبت باندې معاشونه نشته دی. چې معاش مقرر وي هغه وي، هر څوک غواړي چې کتاب واخلي. مخکې به چې مثال خبرې پلار ورته پیسې ورکړي، 1,000 به د پلار معاش ولي چې 3,000 روپۍ زور ته واخله، کتابونه پرې واخله. اوس معاش نشته دی، 1,500 روپۍ زور ته ورکړي، ورته بچه ګزاره کوه ورسره.
د شیخ زاید کتاب پلورنځي مسؤول محمد سلیمان هم وایي په خوست کې د کتاب پیر او پلور سوړ دی، ځکه ځوانان خپل راتلونکي څخه نهیلي شوي او بل یې اقتصاد کمزوری شوی دی.
په خوست کې د کتابخانو بازار ډېر سوړ دی، ځوانان نهیلي دي کتاب ته هڅه نه کوي. اقتصاد هم ضعیف دی، هېڅ نهیلي دي کتاب ته هڅه نه کوي. مختم شل 1,500 روپۍ سودا کړه، اوس 15,000 او 1,000 شپږ زر داس کیږي.
بلخو چارواکي وایي په وروستیو څو ورځو کې د کتاب لوستنې د دود د عامولو او کتابونو د پیر او پلور لپاره د بیلابیلو ولایتونو د فرهنګ ریاستونو لخوا د کتابونو نندارتونونه جوړ شول او په پام کې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې په خوست کې هم د کتاب میله جوړه شي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
د خوست په ولایت کې هم د کتاب میله ډېر زر کیدونکې ده. کتاب خرڅونکو دکاندارانو موږ سره ژمنه کړې ده چې موږ به 30-50% داسې فیصد مراعات به کوو. همدغه راز د کتاب د لوستنې دپاره اطلاعات و کلتور په راتلونکو ورځو کې پروګرام لري چې په لیسو، مکاتبو او مختلفو مجالسو کې د کتاب په اړه ځانګړي بیانونه وکړي.
سره له دې چې په خوست کې 15 د لوړو زده کړو موسسې او لسګونه نور ښوونیز او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري، خو په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د زده کړو او مطالعې بهیر کم شوی او د کتاب په پیر او پلور هم منفي اغیز کړی دی.
په خوست کې مو د کتابونو د بازار د سړېدو راپور اورېده. د کتابونو د چاپ چارې او پلورل په نور افغانستان کې هم سړه شوې دي. د همدې لپاره په غزنی کې د اطلاعات فرهنګ ریاست په نوښت د یوې اونۍ په مخه د کتابونو نندارتون جوړ شوی و چې تیره اونۍ پای ته ورسید. په دې اړه راپور لرو.
د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې ډول ډول سیاسي، ادبي، فرهنګي، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیز کتابونه نندارې ته ښودل شوي وو. دغه نندارې ته د ولایت له ډېری برخو څخه د ښوونځیو زده کوونکي، د پوهنتونونو محصلان او د کتاب مینوال راتلل. قیس حاکمیار د غزنی پوهنتون په اقتصاد پوهنځي کې د څلورم سب محصل دی. قیس وایي هڅه کوي چې هر ځای وي په کتاب موندلو او کتاب لوستلو پسې لټه کوي.
دلته کتاب ته زیات ضرورت پیدا کیږي، ځکه محصلین رونه د کتاب له مشکل سره، ځکه اکثریت محصلین اقتصادي مشکلات لري، د کتاب له نشتون سره مخامخ کیږي چې منابع او مؤاخذ لپاره، د تحقیق لپاره، د مونوګراف لیکلو لپاره بعض محصلین څلورم سیم کې دي. کتاب ته ضرورت پیدا کیږي، نو دلته باید هر نوع کتاب شتون ولري، علمي کتابونه.
دا غزنی پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د څلورم سیب محصل تاریک الله بیا د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اوسېدونکی دی. تاریک الله کتاب د ژوند یو ښه ملګری یادوي او وایي دا هغه ملګری دی چې خلکو ته پوهه ورکوي. د ده په ټینګار چې ځوانان د تل له کتاب لوستلو څخه ګټه پورته کړي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې خلکو ته د کتابتونونو زمینه برابره کړي.
کچیرته کتاب نه وې زمنګ جون بنیم غړې وې همدا کتاب د زمنګ حقیقي ملګری دی موږ سره ملتیا کوي تر اخیره پوري کتاب لولو زمنګ روح حوصله تازه کیږي زما د چارواکو څخه غوښتنه ده چې دلته د پښتو کتابونو کمبود ده موږ غواړو چې موږ ته د پښتو کتابونو لا زیات شي چار قسمه معلومات پکې موږ لاسته راوړو
بل لور ته بیا د غزنی اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د دغه اونۍ له منځنې څخه مخه په غزنی کې د کتاب امول د خلکو او کتاب ترمنځ واټن را لنډول او له کتابونو سره د خلکو مینه پیدا کول دي د یاد ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي ځینې ځوانان اوس هم ډیری وخت په بې ځایه شیانو تیروي په خواله رسنیو کې چندان مطالعه نه کوي هغوی هم باید کتاب لوستلو ته وخت ورکړي نوموړی وایي موږ په پام کې لرو چې د غزنی ولایت په هر ولسوالۍ کې کتابتون جوړ کړو تر څو ځوانان راسي او مطالعه وکړي
له دې ورځې له لمانځلو هدف دا ده چې موږ غزنیوال ورونه په دې باندې پوه کړو چې تاسې له کتاب سره تعلق جوړ کړئ کتاب ښه ملګری ده د کتاب صفت الله جل جلاله قرآن کې کړی ده نو څونه چې له کتاب سره د یو چا علاقه او مینه زیاتیږي دغونه هم په دنیا کې لوړ کیږي هم په آخرت کې
په غزنی کې د پوهنتونونو او لیسو د کتابتونونو ترڅنګ ځینې نور کتابتونونه هم سته خو ویل کیږي چې د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته یې د لوستونکو او مینهوالو په شمېر کې کمی راغلی دی
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
پاسدی رڈی مچلی کی وڑاندی دی ونڑیوال ناول کی صدرتا پلانڈو کھو خدا شیبا لا ادبیاتو لری یو پزڑ پوری بل موضوع دمی شلما پنڑی کی د مچیو نڑیوال ورستا دا ورس ولی اہمیت لری د مچیو پنفس کی ڈراماتیک کمشت پنڑی کی د خوراکی مواد و تولید او د ٹول ایکو سسٹم توازن گوشی چې موږ خرو درېم برخه د شاتو د مچیو له هغه مهم رول سره تړاو لري چې بوټي او ګلونه القاح کوي مچی د یو کیلو شات د تولید لپاره پور میلیونونو ګلانو ګرځي فرانس پرس اشانس په یو راپور کې څرګندوي چې د نړۍ په کچه دا څوم کال دی چې د مچیو شمیر کمی شي د همدې راپور له مخې یو علت یې په کرهنه کې د کیمیاوي موادو استعمال دی د اوړي مچۍ څو اونۍ ژوند کوي د ژمي مچۍ څو میاشتې او ملکه له یوه تر پنځو کلونو پورې ژوندی وي سره له دې چې په نړۍ کې د مچیو شمیر په کمېدو دی د افغانستان له میدان وردګ څخه داسې خبر لرو چې هلته د شاتو تولید په زیاتېدو دی د شاتو د مچیو ساتونکي په دې ولایت کې دې ته خوښ دي خو له دې شکایت لري چې بازار سوړ دی په دې اړه له سیمې راپور لرو
په میدان وردګو ولایت کې د شاتو د مچیو روزنه او پالنه د یوه کاروبار په توګه پراخیږي او د زیات شمیر کسانو د عوایدو یوازنی سرچینه ده د مچۍ روزونکي وایي سږکال په دغه ولایت کې د نامنیو په ختمېدو سره زرغونه ځایونه کوم چې باید د مچۍ په کښې کې ځای پر ځای سي د تیر په پرتله زیات سوي دي چې ورسره د شاتو په تولیداتو کې هم زیاتوالی راغلی دي زیاول حق او میرزا ولی چې په میدان وردګو ولایت کې د مچۍ روزنه او پالنه کوي وایي سږکال په دغه ولایت کې د شنو سیمو د زیاتوالي په خاطر مچیو زیات حاصل ورکړي
هر کال حاصلات د سږکال حاصلاتو سره څه فرق کوي د سږکال حاصلات د شاتو ښه دي جلال آباد کې په ابتدایي حالاتو کې هم زموږ حاصلات ښه وو
د دې په خاطر باندې ښه دي چې سږکال نه جنګونه شته نه کوم بل هغه څه چېرته هم زړه وغواړي هلته مچۍ وړو او حاصلات یې ډېر ښه دي
دایم دې موږ په کریو کې پاتې کېږي شات باید ووځي یعنې بازار پیدا کړو د اسلامي عمارت نه همدا غوښتنه ده چې موږ ته مارکیټ پیدا
که څه هم په دغه ولایت کې د شاتو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی خو د مچیو پالونکي د شاتو د بیې د ټیټوالي له امله شکایت کوي محمد نعیم په میدان ښار کې د مچیو یو بل پالونکي دي دی پر افغانستان د واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې د نړیوالو بازارونو په پیدا کولو کې دی ورسره مرسته وکړي
اسلامي امارات نه غواړو چې زموږ د مچیو تعلق سره یو ښه مارکیټ یا دغه برابر سي چې انشاءالله د صادراتي وسي ټول افغاني تولیدات خرسي
پر میدان وردګو ولایت واکمن طالبان وایي دوی هڅه کوي چې د افغانستان خو په ځانګړې توګه د میدان وردګو ولایت کورنۍ تولیداتو ته نړیوال بازارونه پیدا کړي د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس سپی الله راید وایي چې د کورنۍ تولیداتو ملاتړ کوي
وزارت تجارت سره موږ په دغه برخه کې خبره کړې ده چې تجارت وزارت لوړ پوړي چارواکي دلته راغلي وو زموږ ولایت ته هغوی سره خبرې شوې دي هغوی موږ ته ډاډ راکړی ده چې بازار موندنې برخه کې به دوی پوره هڅې کوي
د میدان وردګ ولایت وسیدونکو پر داسې مهال د کورنۍ تولیداتو لپاره د نړیوالو بازارونو غوښتنه کوي چې تر اوسه پورې پر افغانستان د واکمنو طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
آزادی راډیوی مجله اوري. د آزادی راډیو د دې ادبي خپرونې په دې وروستیو کې د ډګروال تلیک نراځي ناول پاڼې ژر ژر اړوو. دا د کولمبیا د ستر لیکوال ګابریل ګارسیا مارکز اثر دی چې غزا نور غزا په پښتو ژباړلی دی. مارکز له نن اته کاله مخکې مړ شو. په 1922 کال کې د دا اثر سل کاله یوازیتوب د نوبل د ادبیاتو جایزه خپله کړه. ډګروال تلیک نراځي ناول د 12 ټولګي زده کوونکي عابدالله وصال لوستی دی. د دې ناول کیسه په لنډو آزادی راډیوي مجلې ته تیره کړې.
دغه ناول کې ډګروال یو کس دی چې دا یو زوی وي، هغه ورک شوی وي او داسې وخت راشي چې بیا هغه زوی یو لیک راشي او هغه دومره ولیکي په لیک کې چې زه په پلانکي ځای کې یم. نو هماغه چې ډګروال خپله وظیفه دنده پرېږدي او ټول فوکس په دې وکړي چې د زوی ګټه وټې ته به کښېنم او هغه به نور تر دې وروسته ماته ګټه وټه کوي. ډګروال کلونه کلونه په همدغه کې تیروي، د دوکاندارانو د خلکو د ملګرو ډیر قرضدار شي، هماغه چې بیا د کوره په ډیر سختۍ وځي، داسې حالت راشي چې د خزینو په حجاب کې دی د کوره وځي. ډیر وخت یې په همدغې باندې تیر کړی وي او یعنی معنا د بل لاس ګټې ته کښېني. نو وخت تیریږي، همدغه وخت کې د ده میرمن هم ناروغه کیږي، په بستر پرېوځي او بیا د پور پسې ګرځي، خو بیا داسې څوک نه وي چې پور ورکړي، ځکه ډګروال خپل باور له منځه وړی وي او زوی هم لادره کوي. ډګروال لیک یو بل لیک ته چې زوی په تیر لیک کې ورسره وعده کړي چې زه به تا ته تر دې وروسته پیسې لیږم، په هماغه کې ډیر وخت تیر کړي او هغه لیک ته ډیر په تمه شي، خو هغه لیک بیا هم نه راځي. بلاخره داسې وخت راشي چې میرمنه یې له ډګروال څخه بې حوصلې کیږي او د ناروغۍ په بستر وي. نو هماغه چې ښځه بې حوصلې شي، ډګروال د خوب د وړین کمیز غاړې ونیول او پوښتنه یې ترې وکړه په دغه وخت کې به څه خورو. داسې سنې چې دوی وخوري، 15 کلونه وخت یې ونیو چې ډګروال د 15 دقیقه په دقیقه عمر کې دغه شیبې ته ورسېد چې ځان پاک سپین باز او نه ماتېدونکي خلکو ته ثابت کړي. خو داسې نه کېده او په هغه شپه کې ځواب ورکړ خپلې مېرمنې ته چې هیڅ نشته ده او یوازې متیازې پاتې دي چې وی خورو. دا وه ډګروال تلیک نراځي د هغې یو مختصر لنډ شفاهي شکل چې ما تاسو ته وویله.
د ښاغلي وصال څخه به دا هم واورو چې څرنګه یې ډګروال تلیک نراځي ناول د لوستو لپاره انتخاب کړی دی.
د دغې ناول انتخاب ما خپله کړی و، انتخاب یې زما خپله خپل ذوق و او هغه داسې و چې زه خپله د ناول د لیکنې لنډې کیسې سره علاقه لرم او هغه چې بیا زما ذهن ته هر یو راشي او غواړم چې زه یو ځل خامخا ولولم. داسې ډېر شته نور هم چې ډېر د پند څخه ډکې کیسې پکې وي او له پند ډک الفاظ پکې کارول شوي وي.
دا اونۍ مو آزادي راډیو ادبي فرهنګي خپرونه هم دومره وه. تر بلې بې زحمت شبر تاسو په خدای سپارم.
مستغم کی یارا غم سفیڑ می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈی جڑلی دی غم سفیڑ می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا